سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست د دې او ساده خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مو کړی خبرونو ته د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت اورښتونه وشي. په خوتا د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دی چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام وبپاڼه خبر ورکوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وجلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شو ویلې دي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان ولایت کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د متحدو ایالاتونو هغه خبردارۍ تکرار کړ چې وایي روسیا ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پراپ پر اوکراین وچوي. مایکل کارپنټر پرون وویل چې روسیا به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه یادوي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسیرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 تنه پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څل عمل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګړل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې ورسره له هغه د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نور مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپل لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبب چې د غمرست ورت محل وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیا او پر کولو لپاره وي. د سرسلی پاسلی هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسولیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې ته په پام چې د سرسلی نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسولیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت واضح کړی دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ او په اقتصادي خوندیتوب استراري غبرګون او نورو برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر مخکې دلته تر څه خدمت کړي.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هند او افغانستان کې د هندي په هنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. هغه افغان محصلان چې د محصلي دوره بشپړه شوي د هند له حکومت غواړي چې دوی ته د ویزو د تمدید لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريالې پراپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټري دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نیټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هواري کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مخ خپل غختنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سواو څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس لسانګ فارغ شوی وایي چې غواړي د ماستری د زده کړو لپاره پین کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نش کولای افغانستان ته ستون شي.
دا 2 سال گذشته کې افغانستان
په تیر 2 کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پته مې خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په په همدې حال کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د هند په چنډیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلوماتو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسېږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونه ته کامیاب شوي، تر ټاکلې مټې ونه رسېږي، په دو کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې پر روان کال کې افغانستان سره دریشل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه به د جنوري په 11مه په موهالي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندوور ښار کې او وروستۍ سیالۍ به د جنوري په 11مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. د یادونه وړ ده چې تر دې د افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپای ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون بیان دی ویرل نووس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو، چې اوکراین ته د پلس بستی پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستی له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالرو معادل کیږي ترلاسه کړی دي.
په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قوله راغلی چې ویلی دی لندن له انقرې سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې و تمدید نکړه. د موافقه نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندې صادرېدو ته زمينه برابره کړې و. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدی خبرونه کی مینه مچله لنشتې ترې کلن څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبانګ تم ډیره پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیس خبره شو
لړلمو دغه 500 غړي مې چپ کړی و چې بازار په دکان دکان وګرځیدلم.
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې دا سیاسي اثر هم پیدا سوسیغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جې ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دا د بی مجلبه په یو نړیوال خبر پیل کړم. تم ده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج سونډرس چبان دي ټوی یونیورسټه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. دا سنوي چې یو وخت لیکنه کوله شا ساري لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤلې کارلا هیدن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانی بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رای حق لري. د سونډرس د خبره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي او ادبي شخصیتونو رای ورکړی دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خپل رسنیو نقش هم څرګند دی. د غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابت کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، انستګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند د دې ته چوي چې د ګومان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نشتی شل مهم ادبی جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنري خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا غنی خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر غنی و، بیا یې تیراش تر 500 لور شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنی و، څو کاله وروسته میاشتنی شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ثواب نه به واورو چې څه شي دی ته هڅولی دی چې بیا مینا مچلا چھپوی
تر ټولو ضرور دادا او ما پدی اڑ باندې فکرم کړی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې پدی ویډیو گیمونو پدی موبایلونو پدی فیسبوکونو ټوئیټر او یوټیوب او دا شیانو چې ډیر بوختی یعنی هغه بیخي د مطالعه فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی مینی مجلې په خپل لمړی پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعه ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد کتابونه به هغه څه مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خواران له زده کړو پاتې شوې که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې عامم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري نو هغوی سره سیالي ګرانه ده او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبري کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړ؟
شبر صاحب تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی دا اره ټولنه چې د خپل پرهنګ لري زمنګ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم او یو هغه یو وخت دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې ورسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي کوم ګر پنور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستونکي لري چاپی مطبوعات نو مونږ کوشش کوو چې د دې لاري کتاب لوستل تم خلکو وه سوال کا فرضن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي دا غي لنډي لنډي
جواب سه بو بخشه زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي نو د دې دا لګښت مصارف به څرنګ شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او غډونوال پیدا کو چې پرځن خوست کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځو کې ملګری زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډایو پی چوغرځي او پرځن او اړو ولایت کې ولزګونو خصوصي خونځي دي او همداسي تر ډیره ولوي ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي مشته دي نو کو کړې شو توکل په خوده اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډیره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده خو بیا هم د دې له خاطر چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي او کنه څو غنې نه ورسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډه کړی دی هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي او غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړ او زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړی دی او شمیرو او په دې غن کې یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخرا شي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجرانه شي او مونږ د دې ورسو چې وخت خولي کو نتا جایزي یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو زکه چې هغه موږ د پاره به ځنګړي لیکنه کوي او بل ځین خبري
جواب سه په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري د برخه ته مو پام کړی دی البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم د ستې چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې الته خبروي او کچرته څوک پیسې ورکي به ټوله برخه کټای شي لیکن څنګه تاسو دې ته توجه کړی
او په دې اړه ما فکر کړی دی البته موږ ځنې تخنیکی ستونزو سره مخ شو 2018 کې ما د ماځیګر په نامه باندې یو ویب سټ جوړ کړ البته هغه د ماځیګر په نامه او ماځیګر زموږ د کتاب پلورزینوم دی او د مینی په نامه نه او خو د مینی مجلې مې په کې پی ډی اف شکل خپرولې روسته د دینه چې په بازار کې بعد په تمامه دوښوا او خو الته دا سیستم مونږ نه او فال کړي هغه وخت کې دلته څوک نه پوهیدل چې هغه ډیزاین کوو چې دغه سي د خرص لارې انلاین بازار هم پیدا کو به تر 2019 پورې مونږ یو صفالیت مو کو ځنې نشرات او مرکی او لیکنې د مجلې تر څنګه غا روزانا کالمونه او شیان مو پکې خبرول او یو څو لوستونکو هم پیدا کړل ځکه مونږ ته لوستونکو معلومېدل او مونږ د سي تخنیکی ډله نه لرله کوم ځانګړې ګروپ واغ چا چې همکاري کوله هغه هم بیا چې په خوا په څیر وړیا همکاري تزړه نه ختاوه نو بیا پسې کورونا شو او بیا اسلامي امارت راغې زړه مې دی چې د مینی په نامه او یا ماغه مازیګر د مینی په نامه کوم یا ماغه مازیګر لاري د مینی برخم وکما
د مینی مجلې د مسول مدیر عزت الله جواب په وینا لنه نشو خو در وشکاله مخکې چې مینی مجله خبره شو په ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده ل میدان وردګ روانه ونی د لاس پونم نوی اونیزه چاپ شو د دې خبرونه مسول اصرار وصال دی ل شاغلی وصال څخه به وورو چې څنګه د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی
لنه نشو خو درې کال وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند روزګار ادب کلتور دغه د دودونه هغه چې په مستنده باندې باندې نه راخستي نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې البته باید شي چې ایجاد کم شي دغه سي مستندونه د خلکو ژوند د خلکو د ژوند رنگونه پکې انزور کړ نو هغه وخت می یو پی جوړ کړ او دین مستندونه می جوړول لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو دا بیا په انسانانو باندې بدل شو خدای پاک دې سوال وکړ دا غسی یو فیصله استوري بولی اسانه بولی چې باورونه بولی پسې تړلې وو د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ ورسره چې کله د دې لیدونکو زیات شو پدې پوسومه چې زه باید لاسونی زه اتمنه ورسنه کوم دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده دا چې تلویزیون خو بل ډیره غټه خبره وو نو مې وښتل چې دا دیونی دې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم نه دیونی دې په بڼه باندې با چاپ ته مفته کې
د لاسونی زه څو مخه ده
څلور مخه راځي دوه پانی څلور مخه
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده پدې کې به کلمونه دي شننه کلم یوز د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو ورسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیری غني موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو وسیله په وایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي دا بل کلمو او ورپسې مثلا نغره زمونږ بل کلم چې په کې خلکو دغه د ځای خلکو ته د خار خوړه مرشي کیږي دغه ډول یعنی د بیل د لاس نه چې استاد ګلرحمن رحماني چې په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي زما کیسه پدې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي پدې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې
او د شنو وصال سره د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو اثر راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو
داسې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم ولې په ټولو کې نور د نور لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم هغه ته کلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنې پکې وسی مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرګه کولای شم د هیواد له بدیسه چې روس راغی چیرې چې دوی نوښتګری دي په اصطلاح تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راخلای شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي نو دې بیلابیل لیکوالانو لیکنې راخلو
د لاسونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشي چې تر خلکو ورسی
شي برسه په ټولو جالبه برخه انده ده زه لاسونیزه لیډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارف او بیا پیسلا د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټا ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د سی په افغانستان کې لمرنه رسنی وشي چې یوازې یو کارمندري
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي
تر یعنی زما خو لمرنه تجربه و چې مې وشله لړل مو د 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیزه دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 10 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ماته لاندې برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پوښتنه سخته ده جواب هم سخته او فوس لپاره خو دومره ډېر زمينه وته مسايد نه ده ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کوچی غاڼې په پیسو واخلي نو که چېرته زه غاڼه په لاس افغاني خرڅ کړلې سم نو کولای سم مصارف وکړم
او مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو ځینې لیکنې خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی خبری سټ
مې مطلب دی ویب سټ وې پانه
د دې ته نه لرم چې چاپ وکړم د سټ لپاره خو لکټر لګ ادرس وډلر پکاري زه یو دولتي مامور یم
فرهنگی ولایت لاریدا اونی زخ پروی الته په میدان ورده کې ادبی غونډې دي ادبی بهیرونه دي فکر نه کوي کله وې سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې د چستا سو کارونه وسی شي
شبر سی بحث کوم مدیر خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږ سره موږ اړي کې ونی ول دلته نور فرهنګي چیرېست د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېست هغه سره موږ په مشورې کړې دي او ادبی بهیرونه په میدان ورده ګولات کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبی بهیرونه هلته جوړ شي په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو نو هڅه وکړو چې نه یوازې په میدان ورده کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوادوالو ملګری وسیږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړی کې کیسه ترڅو د لاس ونی زلاس نیوي وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او دغه لړۍ د ووت
لیکوال اصرار به سال څخه په مننه لې به خبرتي او روسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسه نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
ابریس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
دی ګدر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ګدر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا تبس د مینې محبت کیسې تبس د مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکه ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه د لټون لاره ورته وښیه چې د لټون لاره ورته وښیه چې نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیز لور ته په 3 کیلومتر کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده. مثلا سردار تپه په 1900 وډیرس کې یو ایتالوي چرونکې پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین سره غو کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواب ورکړل چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد شوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد توایي شاهي معبد نوم ورکول شوی ده. دغه معبد کله چې په 1900 کال کې ایټالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنی وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکاله زمانی سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثر وکتل دای دی وردګو د خوات لهغه معبد سره سی د اشکا په وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل. نو دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل. خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه په خوا هم دغه تاریخي ارزغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې اثر هم پیدا سوسیاغه په څلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وغواړو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري. حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې غې کې ستاله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل غ سره تلو پیدا زردشتي دین سره تلو پیدا جنې ماقم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو. بل مثلا خدا یو بود لري دویمه کلاسي د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کلاسي بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډي ولاړو د لیب نغاره وال کېدله او دغه دخته سیدلې و په غوخ ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل. نو دا غونډی بیا له د شاه بهار له غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډی خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده، چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې اداده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري، چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنی د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا د سیدا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د قسمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمه ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1310 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر فراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې دغه ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده. د دې سیمې د تاریخي هویت خرندوی کوي، او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلای ده. کچیرته په ټوله کې د سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه نقل سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه دا چاته اړتیا ده چې هغه هم په پستانشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشيده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوی کیسه پانه ورشيده لدوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوه ورسته سر پر میز پرتو پاڼو کې خود وختانه سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر غو تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یو ونی وړاندې را لیکل شوې لیکي سترګو ته ودرید. د لیک ته پای جمله نه و هیره ورته لیکلې ول سرطان يم مزي سترګو ته کېدله. د دفتر بهر شو یو سترګې لار او بلې ساعت ته و لاري په بیړه لنډوله. تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځلې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دې حل وکړل. له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی. له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړرنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې لکه د ولاړ ساعت دایره. رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته شزه پر می سرج دی، له روحیاتو سره د همژغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده، د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه
نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقی ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې بالکل. همدغه څه د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو څو ځله مې واړول راواړول نو ما یوازې دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لستل کېدله قسم لږم فهمم د لږ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خپل کما حاول کې د نور هم کا سسکیږي کنه چې اړیکې کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجد کې دا نو دلته خوشینه کېږي ویشتان بې نظمه کېږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپאי تر ډیره پورې دغه کریکټر اروپאי لوبدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې اروپام کې نه وي اروپام نو څه
نو لکه د کریکټر چې دغه اروپام شې دا د تخثیر احساس وکي لکه په بد وجد کې غوي ویني دلته ما ویلې چې کیس تا سينره څخه یا ګوندس یا بل خولاړ شي په دې خاطر مې کیسم د سي کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاړ نشي د خپل ماین او د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چې د دې پام شو یو چې د نور ورته پام د غوي دا جمله مې ملي کله چې د غوي ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې قتل دا مې بیرته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولې کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړه چې چا ورپام نه و او دا له دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس مې نشته اندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکې کې سر په میز دی معمولا ویښتان شاید لکه سره بے نظم شي نو دا په ویښتان یو لاس کشکوي ویښتان مرزم کوي د دفتر څخه بهر دی یعنی دلته لاس کشکول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړو یعنی داس یو حالت رامست نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راخلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل به هغه د کیسې واحد تاثر سرقې سباغیز منوي ول سپین مخ
دلته زمونږه حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغیز لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپه مې مختان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود ده چې لکه شپه ورځ د تورې کېري چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر اغیز لاندې تللې کسي چې
لدې په لوستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کریکټره میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بډی ټال خوځي راخوځي د بډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم
ستاسو
دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سمبولونه دي، له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داس یو شاید کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او کیدې سراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په کومسر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو لدی څه مطلب په سمبولیکو کې څوک دا چې دل تاړي کپټرې کیږي یا د جدایي وال یا د پناوالي معنا ورکړي، نو دل د ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دل ته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون مانا معمولا تریخستل کیږي، نو د کیسه سره د تړاو په خاطر مزید رنگ یاد کړ. خو زیړ رنگ دې یاد کړي بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفاتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې، لیکن د دې لپاره چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړئ ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي، په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اغلرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روختون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو، کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریشتو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم، تاسو لیکلي دي چې لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاست چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د
لیلی سنت، د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پانتون له مخې
تر کابل پوری زی تر سرخکان پوری منزل لشت کډیر
تر کابل زی تر سرخکان
دغه خبره ده د امبیل خاطر د دې لپاره چې دغه زمانی تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایي چې شیبا ورسته او لش منزل ورسته کنه د دغه لحظه ورسته کنه د دغه تشه ډکه دوله خاطر تصویر په کار دی مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخته قتل له موټر د باندې وکتل البته د فتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال به تاسو به تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې مثلا د ټاکسي ډرایور ورسره خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډیر مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلری پایلری او دا ټوله صحنه له دفتر تر روختونه روشانه او ډیره واضح ده د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګن شوی دی له تاسو مننه چې لازادي رادیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریک کړه او نقطه مو وړاندې کړه
مننه له تاسو ډیره زیات مننه
دا اونی مو دا خبری مجله هم دوم روا تر بلی وی زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
آزادی رادیو.